لپاره معلوماتي سیستم پرانست ترڅو د طبي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کیمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دغې سیستم پرانست غونډې ته وویل چې د دغې سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. دی وایي دا پروژه د کابل په شمول په لسو ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکي همکاري او د جاپان په مالي مرسته تطبیق شوه. د 15 نورو ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نورو ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالیږي، یعنې په راتلونکي کال کې 24 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالي مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوي وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت دا معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړي اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. د بداس حال کې د چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهري او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر اوسېدونکي یې له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانستې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې هیواد به یې د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مید سوجی سوزو کوایي
جاپان بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی
دی وایي جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګ مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ کوی چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کړو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په غوسرت کوي چې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم زوی الفروز دي، او دریم زوی الحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانی موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوای چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوای سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوای چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوای سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی یې په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوای چې پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین دین وی نس کوی لخپل میرنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي ماونی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
پدرمونو اوریدونکو دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری ستاسی پسیمه کې ناوی څرنګ کالی غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي
پښتنو سیمه کې عموماً د نکریزو پښپا باندې خښخوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې په چرمو باندې ګنډلی او په دغه
شپین کالی واغندو په اخر کې دا د پاکي او مقدس توب منور کوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالی نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالی جامو کې سی او بیرته په هغه کالی یعنی
دغه نه داس یعنی لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کور ته ورځي دغه په خاطر باندې ک رنگوي کسبین کوم فرق نه کوي مقصد دا چې خ ژوند ولري
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پرونداندی باورونو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو د نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکو دي ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي ځینې په سرو جامو سمبالوي ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي په دغو رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرانه یو دودونه هم ځاینې ولهدي د بلخ په هنتون د ژبه او ادبیاتو په هنځي استاده نازیه پټمن وایي چې د تاریخ په اوګدو کې د ناوی د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوې دي نو موري وایي
پښتنو سیمه کې عموماً د نکریزو